Radio.
سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سمخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړی هوا د رستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډک کړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 26مه پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایران د هغو رستن شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړی هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستانه په وروستیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن کړی شوي دي. یونیچسیار په داسې حال کې د راستنو شوو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلی چې په تېرو څلورو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولې دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 26مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سمبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2026 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغې اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4مه نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې دغه ناندرې وروسته له هغې راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیري چلند له کبله له لوبډلې لرې شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوي وي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانانی له ډیر وخت راهیسې په تمه وو، خو همدا چې په تیرو څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوي دي افغانانو ته د ځاني زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانونو له امله یو شپه تر تنه هیوادوال مو شهیدان سوي، یو څلور لس کسان ټپیان سوي، څلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي، او په ټوله زر ډول درې سو شپېته کورنۍ زیانمنه سوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول غبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو ظفر دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق را سره په تخنیکی چارو کې سسی قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لنډمهاله بندیزونه د څلورم کال دی چې افغان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري څلرویشتمه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي یو پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډمهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې وروشي د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمده کړې مونځه یم او ژړی هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې یوازې د دوی دواړو نه لرم که جوړ کړي.
له زده کړو راګرځول شوي شبانه نوري ده وایي د ښوونځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوې. هغه د شپږم ټولګي د وروستۍ ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره یې په خندا او خوشحالۍ تیرې کړي دي. د شبانې په ټکو که پر زده کړو بندیز نه و، اوس به له ښوونځي فارغه وه. هغه هیله منده ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ستنې شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ زړونو ته راغلې ده چې نوی کال رانږدې دی. نو هیله ده چې دا ځل د نوي کال سره اختر هم دی. نو هیله ده چې دا ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو دپاره د تعلیم دروازې او د اخترۍ په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړې. د ډلې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پانتینو زده کړو هم راوګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې دا بندیزونه لنډمهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني راونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خواړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمایي په ټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي یو چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوي. بله چاره نشته مګر دا چې په تمه پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو محرومې شوي چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغېزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس پاڼا په خبره کړې پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بېوزلۍ، جګړې، طبي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ما ملتیا وکړه. له دې وروسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نوره پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړه شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ، ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوې ویلي چې د واورو او باران له امله د غراز 458 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 368 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله 173 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 458 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول
300 شپېته کورنۍ زیانمنې شوې دي. د یادونې وړ ده چې یادې شمېرنې له 1 د مرزیه مالکې ملي ادارې د ولایتي رسالتونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکې د بندون احتمال شتون لري. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو ښویېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرهان حق جمعه د جنوري 23مه په خپله اونیزه خبرناسه کې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېری قربانیان ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسېدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې ده چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنی بزی د سیراتې شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را لا یو ټولګب زم دغه څه کتره ویوړو دغه څه تیر ورکم دغه لاندې هغه تا لاندې چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته منګرا اوس را بیس یو دلته دي د پنځه بزی ملال کا پنځه بزی را وستا.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوي. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لارې بندې کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 4 کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت بیان اشرف حق شناس شنبه د جنوري 13 ویلي لتیری چار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23 په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې چونی او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورزنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینۍ لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
خیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلی او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللی. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلی اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزاولو او د حاکمیت د مختوړولو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبۃ الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر شو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کارېده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خودجای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورستي کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایو لوړېدو نه وازې دی، بلکې ډېر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جبې په ورځ د جنوري په درویشتمه له کندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل ته ځي د تیلو مصرف شاوخوا څلور زره یا څلور نیم زره کېږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شي او بیرته راشي، د غاز لګښت یې نولس سوه دوه زره یا تر دوه نیم زره پورې کېږي.
خو سمیع الله خبرداری ورکوي چې غازي موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیا، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیر و. یو لیټر تیل مو په پنځه پیت افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یو لسو افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازي کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت درې سوه پنځوس یا څلور سوه افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیتر بیا شاوخوا شپږ افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا څلور پنځوس افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له دیارلسو کلونو ډېره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړي پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر غازي کېدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د غازي کېدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګاز موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسیې رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یې عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 ټنو ته رسېدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ال پی جي پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوو ولسوالیو کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن ساحوي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي اویاري هاوس 2500 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کوي، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظوره شوې ده. ان شاء الله کارونه به پیل شي، او 1200 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر شي.
ځایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي، او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کړي. یو تن قومي مخور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي. دغه موسسه راغلې ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیا نور دا بل کاریزم هم دلته ست، په دې څنګه بل کاریزم ست، دغه هم دغه زوبل دي، وس نه لري چې بیا کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچ سي. که دغه خلک له موږ سره کومک وکړي، او د خدای په لاس یو شفق کتره باندې وکي، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاریزه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیلو ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دی ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلقو هم ډیر الحمدلله. دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیر بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلقو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړې دا ازادي رادیو خبری مجله.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری‌های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دل و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی میکنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو میکند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دل و گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز 2 بار پس از گفتگو با طالبان و گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک فایل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با اوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی بیستاوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 14 دی پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت می گوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ژانویه درخواست کرده بود که به سبب نگرانی های امنیتی نمی خواهد در هند بازی کند. این تنش ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه های ایندی وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیستاوره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می شود و بازی های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره.
بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. و موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. در این مورد هم برایتان چیزهای خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. 24 جنوری که روز جهانی آموزش بود، بار دیگر توجه جهان را به دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان جلب کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده دختران، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید که 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. اما طالبان در بیش از 4 سال گذشته بارها ادعا کردند که این ممنوعیت ها موقت است و پس از فراهم شدن شرایط به دختران اجازه بازگشت به آموزش داده خواهد شد. اینکه چه زمان این شرایط فراهم خواهد شد مشخص نشده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش آغاز می شود.
زه په ژړا شوم او ټولګي ته راغلم چې ناسم نو دوی هم راغلی د دې په ځای چې برخنه وغوړي.
شبانه نوری دختر است که از آموزش بازمانده است. او میگوید خاطرات مکتبش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر هرگز تکرار نشد. او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند، روزهایی که با همصنفی‌هایش با خنده و شادی سپری کرده بود. به گفته شبانه اگر ممنوعیت آموزش وجود نمی داشت اکنون از مکتب فارغ شده بود. او امیدوار است که طالبان در بهار پیشرو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
یک امید تازه هست. سال نو است و با سال نو عید هم می آید. امیدوارم حکومت ما در این باره در پیام تبریکی عید اجازه آموزش دختران را به عنوان عیدی بدهد.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسامبر سال 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیت ها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد. سمیه دختر دیگر است که از آموزش محروم است. او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را برای آنان بسته است. به گفته او جبران 4 سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانواده ها مجبور شدند برای ادامه زندگی راه غیر از آموزش را انتخاب کنند.
دکره نشتند و کورونه اینجوری مجبوری چی وده؟
وقت آموزش نباشد خانواده ها دختران را مجبور به ازدواج میکنند. بعضی دختران خودشان هم میخواهند زندگی مشترک را آغاز کنند. این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماری های روحی و روانی دچار شدند. رای دیگر نیست جز این که در انتظار بمانیم.
24 جنوری روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال گذشته از نزدیک به 4 میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است. با گفته یونیسف افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدند و به دلیل این ممنوعیت 2.5 میلیون دختر از آموزش باز ماندند، وضعیتی که پیشرفت افغانستان را به گونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش بر اساس حقوق بشر حق و کرامت هر کودک و نوجوان است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدید بزرگ برای آینده افغانستان دانستند. به گفته این نهادها ممنوعیت آموزش افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی رو به گسترش مواجه می سازد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز شنبه 4 دلو به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس خود نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر تاثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیام در صفحه اکس خود نوشته است که در جهان نزدیک به 272 میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش باز ماندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. برخی کارشناسان حقوقی میگویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده 9 فصل 2 در بخش تعیین مجازات تزئیری مردم به 4 بخش علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصول نامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه امرا با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون درباره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیدی، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود تاکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری سفیر نظام جمهوری در اتریش در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسای رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. زبیولا مجای سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورته کی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه عطا شود.
بسیار دیگر از افغان ها نیز شبکه‌های اجتماعی بخشی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی میگوید این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هیبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که به تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز و طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت میشناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض میکند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در 2 دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعض نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کرده نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت می‌گوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نلها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آب ها با آب های زیرزمینی یکجا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب می گوید:
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میانی آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرون کشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتری ها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنار فاضلاب از آب های سطحی نیز آلوده می شوند. آب های سطحی که منبع تغذیه آب های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی شوند و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگی در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه ها را به طور رایگان توزیع می کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می برند. در خانه این خریطه ها را پاره می کنند، جنسشان را بر می دارند و بعد هم در محل زباله می اندازند. چون خریطه های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می شوند و اغلب به جوچه ها می افتند. وقت آب داخل این خریطه ها جمع می شود، راه آب را بند می کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه ها توسط همین خریطه های پلاستیکی مسدود شدند.
د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي د کابل په خار کې د ټولې ویلې ستګوري د ټولو د پلاستیکو بندي کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه میآوریم باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را بازتولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خلیطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذه را در جوی ها مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش می کنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه‌ها و نصب پمپ‌های دستی به خانه‌های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلوی آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان‌ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و آخرین گزارش این مجله خبری صبح رادیو آزادی. موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایدار بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آله موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آلبرت اینشتین، برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود، دوست داشت موسیقیدان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فار اوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم، احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق میکرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سونات های ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بان که اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تأثیر قرار نمیداد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سونات های ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیز برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی‌ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می‌آیند که به ذهن اجازه می‌دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده ها هزار آلای موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسمه سازی، دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.